شي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری میلاد نسیمی نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونه د سر موضوع په سین صوبه کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شو وو امیدوارانو د اسمبلی د غړیتوب سوګند پورته کړی دی. نیخ پنی غوي تازه حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي او ادبي او ټولنیز راپورونه مدل راوړي دي. پړوم دي سر کې خبرونه. نن په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 500,000 ډیرو افغانانو په ګوندو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. نن د ورکړل شو راپورونو له مخې پر غزا د تېرې شپې په هوایي حملو کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. مشال د خبرونو تفصیل. نن په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولې دي. د کراچۍ په لوی لار شارای فیصل د جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د ګرینډ ډیموکراتیک الاینس پلویانو نن په داسې مهال د خار دیني لارې تړلې دي چې هلته د سند اسمبلۍ نو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. سپیکر آغا سراج دورانی د اسمبلۍ د منتخب غړو څخه سوګند واخیست. بلخوا جماعت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د پلویانو تر نیولو وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه پیل کړي دي. پولیس وایي دغه کسان د لارو بندولو او سرکاري املاکو ته د تاوان رسولو په تور نیولې دي. په سیند صوبه کې د امنیتي وجوهاتو له امله د یوې میاشتې لپاره دفعه 1,000 هم لګېدلې ده. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جنوبي وزیرستان انګور اډه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي دي چې تر سوې د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کیږي. منظور پښتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 زیږیز کال د نومبر له 12 راهیسې پرلت وهلی دی خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلې. منظور په خپله وینا کې زیاته کړه چې دوی د چمن او انګور اډې پرلتوالو سره ولاړ دي.
اسلام آباد چیرتا پانچی چیرتا دے منسٹر اوڈیا پانچی چیرتا دے جاہر اوڈیا پانچی پائر کی ایک خبر علیش کی شاہو گروی
دا احتجاج له هغې وروسته پیل شو چې پاکستانی حکومت د 2023 زیږیز کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د همهغه کال د نومبر له لومړۍ راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل لازمي کوي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په میرامشاه کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي او د فروری 10 په ډزو کې د وژل شوو تنانو کورنیو ته دې انصاف ورکړي. د NDM یو ځایي مشر عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نن ټولو ځایي مشرانو یوه جرګه کړې چې په کې د 8 فروری د انتخاباتو په ورځ پر شوو درغلو خبرې کړي او دا یې ویلي چې د سیمې ولس دغو نتیجو منلو ته تیار نه دی. په شمالي وزیرستان کې د NDM احتجاج د فروری 10 راهیسې روان دی. د NDM مشر محسن داوړ او د هغه پر پلویانو هم هغه ورځ په داسې حال کې ډزې وشوې چې د پوځي چمړۍ مخې ته په انتخاباتو کې د درغلۍ ضد احتجاج کولو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 زیږیز کال تر پایه له 500,000 ډیرو افغانانو په ګاونډو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواد وتلو ته اړ شوي او ګاونډي هیوادونو ته مخه کړې ده. یونیسف پرون د فروری په 23 په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوې شمېرې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې 1.2 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. نن د فروری په 23 د ورکړل شو راپورونو له مخې پر غزا د تېرې شپې په هوایي حملو کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر په پیرس کې د حماس ډلې سره په جګړه کې د اوربند په خبرو کې د جنګ ختمولو هڅه کوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. د غدي جنوبي سیمو کې یعنی شاهدانو د فروری په 23 وویل چې اسرائیلي الوتکو په جنوبي سیمو کې کورونه په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ډلو نا امیدي د اوربند د هڅو باوجود زیاته شوې ده. هلته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په جګړه ځپلو سیمو کې خلک د کات سره مخامخېدای شي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د موساد ادارې مشر د سفر یو ورځ مخکې د غزې جنوبي سیمې رفح ته نږدې 100 کسان وژل شوي. روستے خبر د لوبو پاړه د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوري د کرکټ په سیالو کې نن لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فروری په 23 د لاهور په قذافی لوبغالي کې د سیالي د پیښور پر وخت د ماسخوتن پر و او د کابل پر 19 بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ وړاندې د فروری په 23 پیښور دلمي ملتان سلطان ته په 5 رنزونو مات ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړې دا او که تر پای را سره مل پاتې شوې په دې خبري غړې کې به دا مهم مطالب هم ووري. د 8 فروری په ټاکنو کې د سند اسمبلی د پاره منتخب شو غړیو سوګند پورته کړی. نور سیاسي حال هم لرو. نیخ په نیغه به حال ووري. په 4 صده کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې په انتخاباتو کې پوز لاسوهنه کړي.
ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نه ختمو. من تنګ راغلی یو.
شمالی وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ پلویان له اوسم په احتجاج دي.
غوښتنه نه هغه غوښتنه ده چې کینګ ولته انتخابات شوي دي. هغه په داسې ماحول کې شوي دي چې سپیشنینا او چې کینګ پرزایډینګ سټاف او هغه ارغمل شوي دي.
په دې نږدو کې په زرګونه زره افغانان هغه چې بیا اسناد او افغانستان ته وړیدلي د پیښور بورډ بازار کې یو افغان دکاندار دا وی په تګوای
چ کوم ځکه مون کاروبار کاو چې زر کسان به د ورځ راتلو وصل راځي. سودا هم د خلکو باندې بازار روانو. د علاقه هم د خلکو آباد او د خلکو چې کوم تلین نو
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه اوسئ. ریدم کو تاسو مشال لري او ته غوږی خبري غړای دا او په دې غړای کې ستاسو ګور به مجید بابر یما د خبرونه په پیل کې څنګه چې تاسو ته ویل چې په سین صوبا کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شوی غړی او نن سوګند پورته کړی. خو در دې ترڅنګ نور هم حالت سیاسي حالي ځلی احتجاجونه وو. زموږ همکار نیاز علي په کراچۍ کې دی او د ټولو پرمختګونو ته نږدې د هغه نه تپوس کوچی سهال دی. نیاز علي ستړی مشه او کدار ته وایي چې د سوګند چې کوم پړاو هغه خو په پورم نه توګه په اسمبلی کې دننه لږ ولس یا مونږ اوریدونکي وګرځوي چې څه ماحول
مجید بابر صاحب ډیر مننه کوم اوریدونکو ته وایو د سنې سملی نوی ټاکلې شوی غړو د پاره نن 11 بجې وخت ورکړی شوی. 11 بجې نه خو به شاوخوا 12 بجې د سنې سملی غړو چې پای کې په خصوصي توګه د پاکستان پیپلز ګوند او متحد قومي مومنټ چې 140 غړي وو هغه خپل حلف یا څوګن چې کوم دی هغه پورته کړو. په دې کې د جی ڈی اے دوه غړو د جماعت اسلامي یو غړي او آزاد امیدوار کاندیدان چې د تحریک انصاف او د ټول 1402 د احتجاج په توګه څوګن پورته نکړو. جی ڈی اے چې لکه څنګه پرون هم د احتجاج اعلان کړی او چې نن به د سنې اسمبلی ګراو کې او دلته بار بار احتجاج کوي. نو د سهار به اسې موږ کورو چې د خار د بیلا بیلو سیمو نه څنګه خلک راغونډېده دغه سیمې ته جوړ شو. نو پولیسو هغوی پرې نه ښودل او په ګڼ شمېر خلک ونیسل. ځینې اوس پرې ښودې شوي دي پسه پورې او ځینې اوس هم لا په بیلا بیلو تاڼو کې بند دي. د جی ډی اے مشران چې د څه د بیلا بیلا سیمو نه راتله هغه ډلې چې کوم دی څه په سوپر هایوی چې د حیدرآباد او کراچۍ لویه لار یادیږي موټروې په هغې ودرولې شوې. نن دغه ټوله لار چې کوم دی د وو نه 2 ساعتو پورې بند وه. د دې سره سره چې بیا کوم بل لار ده چې نېشنل هایوی ورته ویل کیږي او د سجاول ټټه د راستي لارې سند او د کراچۍ چې کوم دی دا د یو بل سره ملاوي اسلام چې کوم ګوند
کدارا ته وای مونږ په زینو راپورونو کې په ټلویزیونونو کې ګورو چې پولیسو په دغو مظاهره چانو کې په ځینو چې پکې خزه هم شامل وي په غوی تشدد کړی دی. د کوټکو گزارونه ور کړی دي. نو آیا دا مظاهره چان پر تشدد دی یا د تشدد نه کار اخیستو د دې وجه په پولیس دا دومره تشدد کړی؟
په شروع په پیل کې چې موږ کتل نو مظاهره چون کې چې وو هغه خو پر تشدد نو هغه خو صرف پر امن احتجاج دراتله خو پولیسو دا لارې تړلې وي کنټینرې به خوتی وي او خاګدار تارونه چې کوم دی هغه لګولي نو مظاهره چانو غلر کول او د سملی په لوري بنتل نو پولیسو بیا هغه باندې وکي بهون کې ګیسو کارو د تشدد ته کې پیښه پکې هم شوې دي د جمعیت علما اسلام فی ګوند سن مشران چې دی هغه دا تور لګوي چې په ډزو کې دا هغه درې تنه جوبل دي او د 15 زیات چې دی هغه په ډبرو یا د پولیسو د تشدد د وري چې کم دی هغه ټپین شوې هم دي خو پولیس دا تورونه ردوي د پولیسو ایس ایس پی یا نور مشرانو سره چې موږ وار خبرو کې نو هغه دا وی چې د سن نگران حکومت د سن اسمبلی چې کوم ریډ زون یادیږي بهر په دې سیمه کې دفعه 144 لګول نو چاته هم دا اجازه نه و چې هغه د سن اسمبلی بهر یا په دې سیمه کې احتجاج
وکړي. یو پخلی آیا کوم روختونونه یا نور داسې خپلواک خلک د ډزو او په دې په نتیجه کې د زخمیانو پخلی کوي کنه دا د سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډل لخوا یو تور دی؟
د جنا هسپتال چې کوم روغتون دی هغه ته درې زخمیان راوړل شوي دي او د هغه هسپتال مشران چې دی هغه د دې پخلی کوي چې درې کسان د په ډزو زخمیان شوي دي دلته راوړل شوي دي او نور د شلو پورې کسان چې کوم دي دا هم ټپیان شوي دي خو هغه معمولي زخمونه دي دا غوي څوک رغښتې دي څوک په ډبره لګېدلې دي نو هغه د دې خبرې پخلی کوي خو دا معلومه نه ده چې آیا دا ډزې له کومې خوا شوي دي. البته د پولیسو لخوا په مظاهره چانو چې کوم دی اوکې به انکی ګیس کارولې شوې او نن ټول ورځ مونږ قتل چې د کراچۍ مرکزی سړک شارع فیصل چې کوم یادیږي په دې کې وخت په وخت د پاکستان تحریک انصاف سره سره د جمعیت علما اسلام فی ډلی او د پولیس ترمنځ انخطی روانې وي.
یو لاند غون تر ته وایي چې دا ټول احتجاجونه په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد دي نو آیا دغلته صوبایي الیکشن کمیشن د دې په اړه باندې رسمي دریځ دوی ته ویلی دی یا په دغه صوبه کې نگران حکومت د دې مظاهره چانو سره د خبرو اترو د لارې د یو حل راوستو په لړ کې سهلې دلې کوي کنه کلن غون تر ته وایي؟
صوبائی الیکشن کمیشن تازه احتجاج پاړه سندی ویلی خوڑان دی وار پوار ویلی چې ټاکنې چې کم وی غره ناوی او کڅوک واضح ثبوتونه لري چې درغلې شوې دي نو دې زمنګ خپل ادارې ته دی راشي یا دې عدالتونو ته ورشي. نگران حکومت چې د سحر راهسي د دوی سره خبرې اترې روانې وي خو احتجاج کوونکو نه منلي بیا هم د دوی سره پولیسو او نگران حکومت چې وزیر داخله دی بریګیډیر حارث نواز ریټایر هغه په مشرۍ کې د مظاهره چانو سره خبرې شوې بیا غوی د پریس کلب مخې ته خپل احتجاج کړي او د پریس کلب مخې ته چې کوم احتجاج هغه ختم شو خو د کراچۍ ښار په شارع فیصل سیمه باندې اوس په یو ځای کې هم احتجاج لا روان دی او نگران حکومت دا هیله لري چې دا احتجاج به هم زر پر امن ختم شي او د دې رستو چې کوم کسان هم نیولې شوې دي دا به مونږه خوشي کړو.
ډېر ډېر مننه تاسو مشال ریډیو ته وګی
مشال ته وګونې سه او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او دغه تاسو مشال لريو ته وګي او تاسو په ام یو بل راپور تر راغلم دا و منیشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس قاضي فریدی سانه غوښتنه کړې چې د 8 فبراير عام انتخاباتو کې د درغلي عدالتي پلټنې وکړي. نو موري په 4 صد کې ولسی غونډه ته وینا کې وویل چې له دوی سره د درغلي ثبوتونه هم موجود دي د زیاته کړه چې په سیاسي چارو کې د پوز لاسوهنې پر ضد به خپل تحریک ته دوام ورکوي خو پوسټل دا تورونه رد کړي دي. بلخو د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د غلیو تورونا بی بنیاد غنی. نور تفصیل له 400 نه شبیر احمد جان را
د جمع پورس 400 کې شوه احتجاجي جلسه ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د پاکستان پر ریاستي ادارو تور ولګو چې دوی په پارلیمان په جمهوریت نظام او سیاست کې لاسوهنه کوي او د دې ګوند با تر هغه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي تر څو چې دا لاسوهنه نوی ختمه کړي.
پارلیمان نم تیر د حکومتونو نم تیر د دې نه پس زمنګ یو ایجنډا دا او دا یاران دی وګوري اوس د دې وخت کم دی اوس د دې وخت ختم دی. انقلاب بلوچستان کې چالو دی انقلاب پسند کې چالو دی انقلاب پنجاب کې چالو دی او انقلاب تاریخي د پښتونخوا نه راوچتيږي ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نه ختمو من تنگ راغلی یو من نور دا کردار نه منو کومری او کلفی یا کومرو او کوچو دا کردار بخت نو نور بیاتی او یا
نوبلی ویل چې د پنجاب بالا دسته پدې ساتلو لپاره نور لسو یو او ایم کې هم اکثریت منډیټ تسلیم نکړل شو او ملک دوه ټوټه کړل شو. د پاکستان چیف جسټس نه دوی غوښتنه وکړه چې په 8 فروری شوې ټاکنو دی پلټنه وکړي شي او دوی به ورله د ټګې ثبوتونه هم ورکړي.
چیف جسټس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں, اگر اس قوم کا بھی قاضی ہے وہ, تو میری یہ گزارش ہو.
دا چیف جسٹس آف پاکستان خاغلی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کتاسو زما واز اور ہے کتاسو ددے قام ہم قاضی ہے نو زمون یو خواست دے ہو لبد مرغا تاس ہم با اختیار نئے مونگ والو چی تاسو خپل واک وکاروے جوڈیشل انکوائری وکڑے مونگ راو والے زب تاسو تا کسان اڑان دکم چانه چه پیسو غوتنه شوی دا چانه چه پیسی اختل شوی دی او چاته چه پیسی واپس کلی شوی دی.
جن سے پیسوں کی ڈیمانڈ ہوئے, جن سے پیسے لیے گئے, جن کو پیسے واپس دیے گئے.
نوولی جا تکلا چه دا پوس کار پولی او حیوات امنیت سنبھالے ول دی نہ چه سیاست کے لاسوہانا.
نور ورسر امن باہر سو نمنو, نور بیاران بارک تزی, نور بیاران بارڈر تزی, نور بیاران پارلیمان اسمبلی دا جمہوری عمل نا گتی اکا گی آئین پاکستان دی تا سوکیدار ویلے دے دا زما استا سوکیدار دے دے با بارڈر تزی دے با زما استا سوکیداری کئی دا قام مشری دا دلی مشری نمانی دا.
غونډه کې د ګوند مخکخ می افتخار حسین, سردار حسین بابک, نثار مومن او نور ځای مشرانو هم ګډون وکړو او تر ټګې تورونه تکرار کړل. خو د پاکستان پوسټ تیر وختونو کې هم دا ډول تورونه رد کړی دي او دا تورونه بے بنیاد ګرځولې دي چې ګنې دوی سیاست یا ټاکنو کې لاسوهنه کوي. په 8 فروری تر سره شوې ټول ټاکنو وروسته د پاکستان په 4 صوبو کې د پاکستان تحریک انصاف, جماعت اسلامي, جمعیت علما اسلام فی, پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور سیاسي ګوندونه په احتجاج دي او د ټګې تورونه لګوي. پدیړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په 8 فروری تر سره شوې ټاکنې په خو شفافه او پرم نتوګه شوې دي او د ټګې تورونه رد کړې دي او دوی دا هم وایي که چاته سړل شکایتونه وي نو دوی ته دې خواستونه وکړي. شبیر احمد جان, مشال لیډیو, پیښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ, د احتجاجونو دا سلسله په شمالي وزیرستان کې هم روانه ده. شمالي وزیرستان کې مختلفو قبیلو او ان ډی ایم غړو له خوانن بیا جرګه او مظاهره شوي, وایي چې د انتخاباتو نتیجې غلا شوي, بدل شوي او ورباندې ډزې شوي. تر هغې به احتجاجونه روان وي چې انصاف یې نه وي موندلی. د ان ډی ایم او دغه تازه قبیلو احتجاجونه د فروری 10 دوام لري. عمر وزیر پی تفصیل لري.
ملی جمهوری غورزنګ ان ډی ایم غړو د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نن په میرامشاه کې بیا جرګه او احتجاجي لاریون کړي. له حکومت یې غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي او د فروری 10 په ډزو وژل شو ژوبل شو ته انصاف ورکړي. ان ډی ایم غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره د فروری 10 نه دوام لري. دا ان ڈی ایم ځایی رہنما دل داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې نن ټوله قبیله بیا جرګه وکړه. انتخاباتو کې د رای مرکزونو باندې وسلوال بریدونه شوي, وروسته د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې, د دوی په ملګرو ډزې شوې. داسې نتیجې منلو ته تیار نه دي.
غوښتنه مې هغې غوښتنه د چکینګ ولته انتخابات شوي دي, هغه په داسې ماحول شوي دي چې سټېشنونه او چکینګ پریزایډینګ سټاف هغه یرغمل شوي دي او دلته کې چکینګ آر او ډی آر او دي هغه چې کومه په خپله مخه نتیجې بدلې کړې دي. دې خلاف یو خدا و چې موږ احتجاج کړو, د امیر په ملګري باندې فایرینګ کړو, باسي 15 زخمیان دي, درې شهیدان دي, هغه ته موږ انصاف غواړو.
کسه هم د ډزو پاړه امنیتی ځواکونو لا هم څغبرګون نه دی خولې, خو د فروری په 10 ځلې انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. احتجاج کوونکو د خبرو لپاره د مختلفو قبیلو یوه نماینده کمیټې هم ټاکلې, خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دی ورکړې. د جرګې او غونډې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یې پریکړه وکړه د دوی رائے غلا شوې, تر هغې به احتجاجونه کړي چې خپل حق یې نوی اخیستې.
میشته ټکی کړي دولا تا چې کړنی سي مشتره دا نه ومنل بیا امیر دا عمل شریکوي نن دې میر ان شاء الله خپل عمل ورزر روانه دو ان شاء الله میر عمل وسار تر رسوي تر اخش دم پر او ان شاء الله میر نو سي نه نو مشوره شي چې ودار کین کین زینه باندې میر ګوت ښیر دي چې څه پر دا الیکشن په پرم پنتالیس باندې شوای نه وي دمر پر او ان شاء الله دا درنګاری
ملی جمهوری غورزنګون مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړی چې داغه په هلکا ان اس ال وختمه او صوبایي اسمبلی پی کې 103 و 104 باندې انتخابات بیا د سره وکړل شي. د غورزنګ مشران وایي چې د 10 فروری د ډزو پیخې مقدمه د انتظامی په ذمهوارو چارواکو د دایرولو درخواست یې هم پولیسو سره جمع کړی او د فروری په 28مه یې د بنو په عدالت کې جمع کړ. د شمالی وزیرستان سرکاری سکولونو استادانو هم پرون د فروری په 28مه احتجاجي لاریون کړی وو او ویلی ول چې انتخاباتو کې د ډیوټي پر مهال دوی زورول شوی دي. د رای مرکزونو نه ورنه په زوره د رای پاڼې او بکسې تختول شوی. حکومت نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې وه. پاکستان کې عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال راډیو.
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو دوه اونۍ پوره شوې او په مرکز کې صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ګوند په ملاتړ آزادو کاندیدانو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او په دریم وار به په صوبه کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت ته کوم ستونزې مخې ته پرتې دي، له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پی راپور کوي.
په پاکستان کې مرکزی او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتی او اقتصادي اړیګړي سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی آزادو کاندیدانو زیاتره صوبایي چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې تیزې کړې دي. د یادی مسلې په اړه په خیبر پختونخوا کې میش صحافی او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
دوه چې کوم کې ماته ښکاري، یو خو د مالی مسله را او بل د طرح ګرۍ ده. یو زه مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبي چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابيږي او د الزاماتو یو نخرمیدونکي سلسله به شروع کیږي چې دلته به د خپلو غلطو کوتاهو او کمزورو ټول عمل به چې کوم دا په مرکز باندې چولې کیږي او مرکز به دا وایي چې نه به تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دونه مکبې تاسو سره تاسو خپل سنبال کړئ.
په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی دو وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوی کاندیدانو حکومت په دریم وار توقع کیږي. په صوبه کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان وو. البته سیاسي شنون کې په صوبه او مرکز کې جوړیدونکي راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزی حکومت به صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي، خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا د 200 اربع روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور های کورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېخ چیلنجونه سداسي بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر سب باندې حق ان اف سی واډونه دا ټول هر سب د سنټر سره وو. کله چې ڈی سینٹرلائزیشن شروع شو نو پاکستان پر ریئل مینی کی یو فیڈریٹ یو فیڈریشن شو. اس دا ڈی سینٹرلائزیشن سردا سے چل کی گی اس کا تگور دا تیرو لس کال نہ دیو این ایف سی ایوارڈ نہ دے جاری کلے دا پاکستان چې دا خیبر پختونخوا چې په وفاق بانی دا بجلی پا مت کی کم قرضہ دا آگئے نہ دور کلی، دا گیس پا مت کی چې کم قرضہ دا آگئے نہ دور کلی، نور زمون چې سمر ریسورسز استعمالی گی اگا پیسے منگ تنی دی را کلی، او بلکہ دا این ایف سی پا مت کی چې منگ تکم 43 یا 47% ملاوی گی اگا ہم ترجی ملاو شوی.
په پاکستان کې روان سیاسي اړې غړې د هغه وخت نورستو پیدا شوه کله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لري کړل شو او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ڈی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عام ټاکنو وړاندې د پی ټی آی نه د ټاکنو نخا بیټ د عدالت لخوا هم خستل شوی وو او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستې وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لس کم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې د فروری په اتمه ترسره شوي عامو ټاکنو وروستو یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پښتون غورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پروند انګورډي پر لټوالو سره لیدل دي. د جنوبي وزیرستان د انګورډي احتجاج کوونکو د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12 راهیسې پر لټوهله ده او غوښتنه کوي چې افغانستان ته په تګ راتګ کې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. منظور پر لټوالو ته په وینا کې ویل چې اویا کلونه راهیسې خلکو په دې لار تګ راتګ کوي او له دې اقدام سره خلک بیروزګار شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید ناور.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگورڈا سیمے احتجاجی درنے تا دی جیمے پتیرا ورز دی پشتون ژغورنے غورزنگ مشر منظور پشتین ویراغلای و او دی انگورڈا سیمے اوسی دن کی تا یہ پخپلا ویناکشے و ویل
اس مین رائٹ پر قانون سی قانون دے شیدل مانا دا تو جی چیر تا ہو ڈیورنٹ لائن دائی پاہا کندے ویر سارا جکیم تحصیلی نا دی بورے جاتے لے دا تا گلتا کھرش بغیر پاسپورٹ بغیر ویسے بخپل شرافتی کار دو دے چلی آلیا کلی نے نائیوہ چار لگیا دو ہیس تاکریف سے تو دانا رہی آسے دلائی دی بانت کا دسلے پرائی بانت کا کہ اگر یاد دائی بھی چھ پتا پندو تا کھولی نا چندے رہ دلے آبود دی دا گورا دے خال وچ پورے پورے سارا
منظور پشتین زیو تکڑا چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دغی سیمه غریب خلک روزگار تړلای دی. منظور پشتین پخپلا ویناکشے دے بلوچستان چمن او دے انگور اڈا احتجاج پر لتولے تا سب پیغام رکاوی دا ہم ور وئی
اسلام آباد چلتا بانچی چلتا منسٹر رونیا بانچی چلتا جاہر رونیا بانچی پائے سنگی ایک خبر علیش کی شاہو گوری چلتر چل پرادان مطالبے نمی یعنی ایتوز گچیا چلی خوشی چلتا گیتیا بانچی
انگور اڈا احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا ویری دی چھ دے تیر کل نومبر دولاسہ میں رہا سی یہ پہ احتجاجی درناکشی پلاتی واہلی دی دے پاکستان حکومتی چرواکیونا وشتنا کوی چھ دے افغانستان سارا پسرادی دروزے بنے دے تاگ رو تاگ و دیسی میں خلقے تا دے تعلیم صحت موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ سہولتی نا دا زر ویر کی خو حکومتی چرواکی یہ وشتن منلے تا تایور ندی دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے انگور اڈا سیمے اسی دن کے تا دے جوان سہولت و رساول دے پورا یہ گامونا پورتا کڑی دی او دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشرون ویائی چھ تر سمرا پورے حکومتی چارواکیو دے دوئی اتلس وشتنے مانلی نوی ترغی وقت پرے وہ دوئی پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی وحالی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو د لنډیز وخت شوه. په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو رسمونه په لویان نیولې دي. د کراچۍ په لویه لار شارای فیصل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او د ګرین ډیموکراتیک الاینس په لویانو نن په داسې مهال د خار دین ادارې تړلې دي چې هلته د سند اسمبلی نو منتخب غړو د پیندو کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د نجونګي وزیرستان انګور اډه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي چې ترسو یې د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغه غوښتنې نه منل کېږي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په ملي امشا کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 9 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تېرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي. من د فروری په 23 د ورکړل شوو راپورونو له مخې پر غزه د تېرې شپې په هوایي حملو کې د سلو زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شلو ورځو کرکټ په سیالیو کې نن لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. اوس درته یو نړیوال راپور او دراورو. نن پر اوکراین د روس د پودی یرغل دوهمه کلیزه ده. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روس تازه بندیدونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا بندیدونه به دا خبره یقیني کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین باید پر خپل بل هیواد یرغل تاوان وګالي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نخه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له 3 میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګیدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړیز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې ویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو 2 کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13 بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 88 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اکتیاشته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمه آزاد کړي. او همدارس زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوی غوړ لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 24 روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر خارونو برید وکړ او ورسره د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو خارونو درنې بمباري وکړي چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
دا مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وای د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې له خپل هیواده د ډیرې کډوالو د تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف همداراز په ګاونډي هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې د دوه هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپل خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوې دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له بیلابیلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو لمخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لاله پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه و پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.8 میلیون ډالره بس پنه غوښتې وه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د اړوند تاسو مشال لريو ته وګورئ. په پیښور کې مشت اسناد لرونکي افغان کډوال وايي چې دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې پی او آر کارت مدور نه وغځول شي. د دوی په خبره لري اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو سره د مشال لريو خبريال سره حاضر شنواري خبري کړي. راځي چې دا وره
میرباز پنځه کال سر کم زیات کیږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوي دا کیڑے میړې و سره اړه
تیر کال نومبر لومړی نیټې نه بې اسناد افغان کډوال حکومت نه پرېښودل چې تاسو ووځي یو اندازې مطابق څه خو شه پنځه لکه بې اسناد افغان کډوال چې دا په ورستو کې افغانستان ته ستانه شوي تاسو څه احساسات دي اوس هم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو د پاره و چې چا سره اسنادونه نه و چې چا سره اسنادونه و هغه د پاره دستي د پاره سنشته خو سارات دومره پریوته چې موږ به پنځه سوه ګټلې اوس دوه سوه ګټو لکه بازارونه مر سره خراب شو ډېر لیان ور سره خراب دی د خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړه چې کوم ځای کې موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتلو اوس سل راځي سودا هم دې خلکو باندې بازار روانو د علاقه په همدې خلکو آباد او د خلکو چې کوم تللی نو سلو کې اتیا فیصده کمی راغلی دی پنځه کاله دېرش کال د خلکو کاروبار کړی د دې خلکو په خلکو معاملې دي د خلکو په دې خلکو معاملې دي داسې کال یا شپږ میاشتې یا چې دونه ټایم ورکوي دا خو بیخي داسې ناجایزه غوندې ده
زما فرمان دی بوړ بازار نه چپلو
یاره مونږ ویو چې مونږ له دا کارډونه کې ټایم واچول شي او نوي شي لږه مونږ له
نو تاسو له خو دوه ځل پکې دا میاد وچول
نو مې ته مونږ ویو چې بیا هم پکې واچي بیا هم پکې ټایم واچي چې څومره ډېر ټایم پکې واچي را مونږ له لکه فایده نه راځي نم لګل ته پیسې کورس ته نه روزګار شته دی او دلته چې کم دی دلته خو زمونږ روزګار دی چې د دې ځای نه زور خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغټ شو لکه پیدا شو یو ځای نه بل ځای لځي مشکلاتو سره خامخا سړی مخ کیږي
زمانم شیر اکبر ضرور په کار خو دا ده چې مونږ ته چې کم دا کارټون راکړی دی او دوی بار بار وجودا بدلی او دادا سګدا سکیږي او چې کوم ماجر دلته پراتی دي بعد چې دوی له کوم خلک چې کارډ نم لري هغې له په کار ده چې کارډ جوړ کړي په کار دا ده چې دا خلک دلته کوم دا تقریبا چالیس پینتالیس سال سه دلته پاتې شوي دي او موږ په خپل هم زما پینتیس سینتیس سال عمر زما بله پیدایش د دې ځای د پېښور دی نو په کار دا ده چې موږ د پاکستاني کارډ راکړي ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته موږ خړپوسي کړي دي زمونږ والد صاحب ډېر په انقلاب کې وخت دلته پخوا راغلي دلته دي او زما والد صاحب دلته په پېښور کې دفن دی دلته وفات شوی هم دی دلته نو اوس چې موږ لا شول زمونږ اسم نشته دی زمونږ دا خپل وطن موږ ته ښکاري
زما نوم نعمت الله دا میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت یم څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټو هر خوا ته به پولیس ګرځېده کارت پښتنه بیا کوم ولا ډېر افغانان شړلې دي او ډېر زیات به خلک تنګول نو بس دلته اوسو دکانونه او کریانه سٹور د شل پنځه لکه روپو په کې مالو په لس لګیا خرڅ کړه زما خپل یو دانه ګاډی او په پنځه لس لکه مې اغېستې اوسو ځکه بایس ماډلو په لس لکه مې خرڅ کړه مجبورې نه ما ویل شړی انسان د کنه نه پوهېږي ګاډی هم خرڅ کړه یو ایک سو پچیس کوټرو هغه مې خرڅ کړه په تاوان ما سره کارډ نه و نه د ډار نه خپل ډار نه لاړه څوک یو شړل څوک خپله لاړل
جی زما نوم زړګی دی او دلته بورډ بازار کې فروټ خرڅو یار اصل کې خبره دا ده چې مشکلاتونه خو ډېر دي ولې چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمونږ پیدایش دلته شوی دی زمونږ ډېر عمر دلته تیر شوی دی زما خپله بتیس سال عمر دی کنه زما پیدایش دلته شوی دی نو چې مونږ د دې ځینې زوال ته مونږ ته ډېره سخته ده یار
کورونه لاسم شته هلته
اسم نشته ورو نه کور لرو او نه ځمکه شته او نه جایداد شته اسم نشته بس د الله سره ده همدا یو رېړه ده بس د ورځې کار کوو په دې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ته
اوریدونکو زموږ همکار فرهاد شینواری سره مو د پیښور په بورډ بازار کې مو د افغان کډوالو خبرې واورېدې دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگران حکومت د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې په خوخه د وتلو ویلي ول د تیر کال نومبر لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري یو وړې د مینا پس راځو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خبرونه په دې برخه کې اردو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سړینید مرکز سی آر ایس ایس د تیر 2023 کال راپور کې ویلي چې په ټول هیواد کې 500 نوی ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې چې 1500 زیات کسان پکې وژل شوي ول. د ادارې په خبره چې 90% مرګ جوړه او 80% پیښې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې. شنونکي وایي په 2022 میلادي کال کې له وسلوالو ډلو سره د ناکامو مذاکراتو وروسته په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل عظمت علي شاه بیانې.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڑنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز یا سی آر ایس ایس پخپل رپورٹ کے وائی چپکال وزیر درشتم کے دا وسلوالو بریدونو کی د 1500 زیاد خلق مڑ او 1450 زیاد کسان جوبل شوی دی. په اسلام آباد کې د یو سیړنی اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2022 کې د وسلوالو سره د ناکامو مذاکرات وروسته د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی.
پاکستان کې د ترګره په ضد یو جامع پالیسی نشته. د پاکستان د بدقسمتۍ د وجه چې کلم په ملک کې حکومت وی نو پالیسی یو شان او د بل کس پالیسی له هغه بیا بدله وی چې کوم نوی حکومت جوړیږي دا غوې د فارغ وخت ترګره ډیر غټ چیلنج وی او په خاصه توګه چې ورسره زیات سیټونه
هم وي آرټیفیشل هو یا اسکه پر سوالیا نشانه.
سی آر ایس ایس په خپل رپورت کې ویلي په کال 2023 کې 500 نوی د ترګره پیښه شوه چې پکې 80% پیخي او 90% مرګ جوبلې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورت شوی. په کوټه کې خبريال او سیرنکار سید علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د پښتون میشته سیمو ترڅنګ د بلوچ په سیمو کې هم د ترهګرۍ پیخي سیوا شوې دي.
دغه ملټرایزیشن چې دی دا د بلوچستان په پښتني سیمه کې او د دې سره سم په خیبر پښتونخوا کې یا قبایلی سیمه چې دی دالته ملټرایزیشن ډیر زیات شلو او بل چې کوم بلوچ سیمه دی د هغه کې چې کومه نا آرامی ده د هغه خپل یو تاریخ دی د هغه خپل یو نظریه ده یو فکر دی. نو دا وخت کې نن پدې کې شک نشته دا زیات سیمه زیات دي لیکن به هم کتل اسکا لمخ یا 15 کال مخ کې ورته وګوري نو دلته زدا ویلی سم چې د بلوچستان کمی بلوچ مشته سیمه دي یا پښتني سیمه دي نو کمپیریټیولی کته موازنه وکي نو لس یا 15 کال مخ کې دلته تاو تریخوالی امنیت چې وو هغه ډیر خراب وو.
اسلام آباد کې یو بل سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 1500 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 300 د سیکورٹی فورسز او 222 عام خلک مړ شوي. په پیښور کې خبريال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان راتلونکي حکومت ته د گاونډي هیوادونو سره د عمل لپاره مذاکرات پیل کړی.
خاص کر بیا د دوی نه د پاکستان فوج وی د اف سی ځوانان وی او یا بیا د خیبر پختونخوا پولیس وی او د بلوچستان پولیس وی نو د دینه خو عام وګړو ته یو مستداوی چې کله هم داسې واقعیات جوړ شي په یو ځای کې الته کې تګ را تک بند شي الته کاروبار بند شي د خلکو ژوندونه بالکل بې ځایه شي ګډوډ شي د ماشومانو سکول کالج ته تګ را تک بند شي د خلکو کاروبار ودرېږي د هغوی د خوراک سکاک پیدایش د هغوی د کار کروندې کارونه ټول اوځپلی شي کله هم چې امن طرف ته خبر راځي ډزبندي وشي جنگ جګړه ودرېږي د خلکو ژوند بیا ورو نارمل سي طرف ته راځي څنګه چې موږ لیدلو ته 2014 نه پس په وزیرستان کې په نور ځایونو کې چې کله جنگ جګړه ودرېدل نو دغه 15 کاله امنیت ډېر ښه شوی وو.
پی آئی سی ایس ایس وائی چې په کال 2023 کې د پاکستان سیکیورٹی فورسز دخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړه او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د موسمونو او چاپیریال ادارې چارواکو او د سنټ د اقلیمي بدلون چارو کمیټې په پاکستان کې د آب و هوا بدلون پر ناوړه اثراتو اندېښنې ښودلې دي. د موسمیات او چاپیریال ساتنې د ادارو چارواکي وایي چې په روان ژمي کې بې وخته او کم بارانونه او واورې وشوې چې دا د اقلیمي بدلون د بد اغېز ښکارندوی کوي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د تیر کال پرتله سخت کال لږ بارانونه او واورې وشوې. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د فروری په درشتمه نیټه خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د سنگ مرستیال مشر پهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت په دې روان جمعې کې لږ بارانونه او واوري ورېدلې دي.
بارانونو کم چې خپل یو ترتیب وو هغه هم لږ غونډ کې داسې ګډوډ شوی دی. پہله به داسې مونږ د جمی بارانونو په دسمبر جنوري کې بسې دي نو خمزیدار بارانونو کې دوم د غزه فروری کې خوسا کال جنوري کې هم بارانونو ډیر کم شوی دی. نو دیر کې لکه 42 ملی میټر باران شوی دی کنه. نو هغه د خپل نارمل نه ډیر کم ده. اوم دغه سه په چترال کې هم ډیر کم په کې راغلی ده. په د جنوري خبره زکوما مختلفو اضلاعو کې دغه صورت حال ده. او د جنوري په نسبت چې وګوري نو بیا په سا کال په د مخې کې فروری کې بارانونه زیات شوی دي. یعنی اگر چې په فروری کې بارانونه خوش ولو خدا اوس هم د خپل نارمل نه کم دی.
خیبر پختونخوا کې د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نوم د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې ډیپټی ډایریکټر افسر خان د پروري په درشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په وخت باندې د مناسب مقدار مطابق واوري او بارانونه ونه شي نو د سره باندې نه یوازې په سندونو کې د اوبو د کمی خطر وي بلکې په ځمکه کې د ننه د سکلو د پاکو اوبو د سرچینو د کمیدلو لوی خطر دی.
زمکه کې د نن خپل خزانی دي هغه خزانو ته وي ایکویفرز. دا ایکویفرز چې کوم دي کنه فرام میلیونز اف ایئرز دا اوبه ابزرو کوي او ډک پراتی وي فرش واټر دې ته موږ وایو. او چې چرته موږ په یو ځای کې هند پمو باسو یا کویو باسو نو دغه به موږ د سکلو لپاره استعمالو. خو که زمکه نه چارج کیږي یعنی پریسیپیټیشن نه کیږي باران نه کیږي سنوفال نه کیږي نو بیا خو دا لیمیټډ ریسورسز دي. بس یو ورځ بیا دا اوبه ختمي نو هغه حالات خو لا راغلي نه دي خو ډیر لري هم نه دي.
د زاهد خان په نوم د بردیر یو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې دا واری په دیر سواد چترال او نورو غرایزو سیمو کې ډیر په اخیره کې واوره او بارانونه وشول چې عام خلک هم محسوسوي چې په موسمونو کې بدلون راغلی دی.
دلته چې کوم د موسمونو هغه نېچرل طریقه کارو د مخکینه چې په دسمبر او جنوري کې به واوري کېدې نو هغه موسم تقریبا چین شوی دی. تیر کالم واوره ډیر لیټ شي او سه کالم په پرواری کې واوره وشو نو دا واوره یو خدای چې سلی ختم شي نو دا هغه شانتي پایدارون نه زر ختميږي او په موسمي دغه باندې د دې هغه سراتم کار شو چې دا بدل شو.
په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د موسمی بدلون قائمه کمیټې د فروری په 28 نیټه په یو غونډه کې د اقلیمی بدلون په بدو اثراتو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او دغه کمیټې ته په ورکړل شویو معلوماتو کې ویلي شوی چې د نړیوالې تودوخه یا ګلوبل وارمنګ مطابق چې کوم د حرارت یا تودوخه کچا 15 یا کاله روستو پکار و نو هغه رنګ ګرمي د تیر کال نه محسوس شوې ده. هم تیر کال د زیاتی ګرمۍ له امله په پاکستان کې د بې وخته په شکل د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پښتونخوا، سند، پنجاب او بلوچستان کې د کر کروندې زمکو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی وو. خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې مرستیال مشر افسر خان وایي د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره په وفاق او صوبو کې په 2022 کې پالیسیانی هم جوړی شوې دي. خو افسر خان زیاته کړه چې د اقلیمی بدلون مسله یو نړیواله مسله ده او په دې باندې قابو موندل د یو هیواد یا یو صوبې د وس کار نه دی.
کومنګ وګورو خپل پېښور علاقونو په 2021 کې 49 ډیګري سنتیګریډ ته ټمپریچر رسیدلی و. دا ډېر لوی ټمپریچر دی نو که په دې اشاره سره دا ټمپریچر سیوا کیږي درجه حرارت سیوا کیږي نو ډېر لری نه ده چې دا ټمپریچر به 52 او 53 ډیګري سنتیګریډ ته رسیږي. او 52-53 ډیګري سنتیګریډ داسې ټمپریچر دی چې په هغه باندې با یو اوچ خشاک اسې به سه اورغلی. کلایمیټ چینج یا موسمیاتي تبدیلی دا خو د یو ریجن مسله نه ده، دا سره یو ملک مسله نه ده او دا یو صوبې مسله نه ده. دا پالیسی به اله صحیح امپلیمنٹ کیږي چې په دې کې انټرنیشنل ډونرز هغه پالیسی واچي لکه ورلد بینک شو، ایشین ډیولپمنٹ بینک شو، یو ان ڈی پی شو، او فیڈرل گورنمنٹ نه پکې پروجیکټس راشي پیس ڈی پیس ورته موږ وایو.
کساوم تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او نورو برخو کې د جمی لګ بارانونه او واوري ورېدلې دي. خود موسمیات محکمې د فروری په درشتمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې د فروری د 15مې نیټې نه د نورو بارانونو او واورو ورېدلو امکان څرګند کړی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوست ولایت ته. په خوست کې د مقاوم توبرکلوز یا د تشخیص او درملنې څنګه پرانستل شو. په خوست کې روغتیا پالان وای له دې وړاندې په دې ولایت کې په مقاوم توبرکلوز اخته ناروغان اړول چې د ګردیز حوزوي روغتون یا د ګردیز حوزوي روغتون یا کابل ته ولاړ شي. د روغتیا پالانو په وینا مقاوم توبرکلوز هغه حالت دی چې د ناروغ په وجود کې نری رمز تشخیص شوی او درمل ورکړل شوی وي، خو درملو یې نتیجه نه وي ورکړي او مکروب ژوندي پاتې شوی وي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې ورو.
افغان ډاکتران له خلکو غواړي چې د نری رنز د ساري ناروغۍ د ټولو ډولونو په مخنیوي کې له روغتیا پالانو سره مرسته وکړي. دوی وویل د نری رنز تشخیص او درملنه په ټوله نړۍ کې په یو سټنډرډ ترسره کیږي. ډاکترانو یاد سرګندونی د خوست په ولایتي روغتون کې د نری رنز د مقاوم ډول د تشخیص او درملنې د څانګې د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وکړي. د توبرکلوز یا نری رنز مقاومه بڼه کومه یوه ده؟ په اړه د دې برخې یو تن متخصص ډاکټر هاشم خان امیرزاده مشال راډیو ته وویل
مقاوم توبرکلوز هغه ناروغان هغه ناروغي ته وایي چې موږ توبرکلوز چیرته پیژندلې تداوی مرته شروع کړی وي، دغه موجوده پخوانی دوا په مقابل کې ښه شوی نه وي، یا دغه دواګانې په بازار کې چې ورکوي په مریض باندې اثر نه کړی، میکروب د مریض په وجود کې ژوندی پاتې شوی وي او د معایناتو په واسطه موږ پیدا کړو چې توبرکلوز دی او توبرکلوز مقاوم دی.
د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د مقاوم توبرکلوز د تشخیص او درملنې د څانګې له پرانیستې وړاندې ناروغان اړول چې د دې بیمارۍ د تشخیص او درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا پلازمین کابل ته ولاړ شي. ناروغ لرونکي د دې مرکز پرانیسته دوی لپاره ګټوره او اړینه بولي.
نوم یې جانان شاهین ده. دا چې مخکې به موږ مریضان کله کابل ته یا نورو ولایتونو ته لیږدول، هغه ته به مریضان له ډیرو ستونزو سره مخ کېدل، ځکه چې واورې به وي او ټکر به شوی و. ماشاءالله کله دلته زه راغلی یم او ډیر ښه تداوی د مریضانو کېږي.
زه منله یم، پلار مې مریض دلته مې شفاخانې ته راوړی، د مخکې به کابل ته وړ. لار کې مشکلات و، خو یا به مثال د خبرې ډاکتران به نه و راسره، موټر کې به زحمت و، غوا موټر کې به وړ، هغه کې به په تکلیف و. امبولانس واس موږ نه لاره، اوس دلته لنډ راسو بس چې اوس ښیو.
د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغي د برخې ډاکټران له خلکو غواړي چې د نری رنز په مخنیوي او روغتیایي مرکزونو ته په دې بیماری د اخته کسانو په ورپېژندلو کې مرسته وکړي. د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغي د مخنیوي ریاست استازي ډاکټر خان محمد وویل
د ټولو دنیا په مملکو کې پرمختللي مملکو کې هم دغه سټانډرډونو څخه استفاده کیږي او د دې ناروغي په کنټرول کې د ولسونو رغند رول باید واخلي ترڅو وکولای شي ناروغي محو کول منځي سو.
د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو لمخي په ټول افغانستان کې شاوخوا 16000 کسان د توبرکلوز یا نری رنز په ناروغي اخته کسان خودل شوی، خو چارواکي بیا وایي لدیشمیر تیر 2023 زیږدیس کال کې د 25000 کسانو په شاوخوا کې د درمنن لاندې نیول شوی ول. د دوی پوینا په افغانستان کې په مقاوم توبرکلوز د اخته کسانو شمیر د 2500 کسانو په منځ کې دی، چې دا مهال په خوست کې شاوخوا یا کسان له دې مزمنه او ساري ناروغي کړيږي.
دا مشال ریډیو ده.